سلامونه نن یک شنبه د وګې 12 نیټه او د روان میلادي کال د سپتمبر 3 نیټه د روان نیم ستا خبري مجله چې زه همین هوا دې درته وړاندې کوم. پیلې په لندو خبرونو کوو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز ایکس په شبکه کې لیکلي دي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګند له درې اونۍ وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشې شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو خبریالانو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د یوه خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې له هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسما نن پرانستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی. دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې دعوې هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخته اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډېر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اژانس د خبریال د خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 چیرب ځمکه کې آبادیږي. تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم په دغه ښارګوټي کې جوړ شي. خو بختر اژانس نه دي ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د رپورټونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زره ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او له ستونزو سره مخامخ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نن یک شنبه به 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک د دې اقدام هدف ته افغانیو د ارزښت ثابت ساتل بللي. تېره اونۍ د افغانستان بانک 14 میلیونه ډالر لیلام کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو په ګډون د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړ شوی. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوتریش په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخوانی ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په سپتمبر 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رونو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې به ووري. د د طالبانو حکومت د نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت د راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو لوږې او د بېوزلۍ یادونه شوې. بېوزلي هم وایي له سختو ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مختب شیر د نن د غلیه مختب شیر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته پوره تیاری لري.
موږ له یو بل سره لوبې کړې، موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو. کرا سره وای واغې وري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د طالبانو حکومت افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی. نړیوال بانک په خپل میاشتنی راپور کې که څه هم دوه پر درېیمه برخه ویلي دي چې دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ دي، خو د افغانیو د ارزښت کېدو، د بانکي سکتور ودې، د انفلاسیون کچه راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه کړې. له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د طالبانو حکومت وایي کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خپور کړی، پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپوره هرکلی شوی دی. د طالبانو په اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې، د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبتو برخو ته اشاره شوې ده. له دې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبي ټیټوالی، د افغانیو د ارزښت ښه کېدل، د بانکي سیستم پرمختګونه، د خدماتو ښه عرضه او د عامه ادارو د کارکوونکو د معاشونو ورکړه. د طالبانو حکومت په خپله اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې که نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي، نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي. طالبانو بیا د نړیوال بانک د دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوي. د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېیمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېیمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورځ تر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي. د هلمند اوسیدونکي نورعلي ازادي راډیو ته وویل اوزګارۍ او اقتصادي ستونزو سخت پتنګ کړی.
چارته وزغل نن د مریض مختک شیر د نن د غلیه مختک شیر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي، که غنم دي دغه رقم ګران دي، که منور د کورنۍ مشکلات دي دغه رقم ګران دي، خو لکه په یو لار سر وسر خلاصېږي.
طبیعي پیښې له دې ډلې د سیلاونو راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړی. د میدان وردګ اوسیدونکی ګل پادشاه وایي سیلابونه یې هر څه ورنه وړي.
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی، ځکه باغونه دشانې ټول وړي دي. موږ خپله اوس خوراکي غیر خوراکي موادو ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه یې ضعیفه دي او مشکلات زیادي.
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بللی چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبي په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی. تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوږو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوږې سره مخ دي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښوولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي، د زیانګالو او لوږو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي.
و موردل چې د طالبانو حکومت افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپوره هرکلی کړی دی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري. د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافي سټېډیم کې ترسره کیږي او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمېنې ډاکا کې پلان شوې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالۍ په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپل لومړۍ لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي. د دوی سیالي د ماسپین په 2 بجو د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کیږي. افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازدیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبې پیلوي. مغل یو بل سره لوبې کړي. لاغوی سره مو یو لوب لړۍ په دې ورستیو کې وکړه او تر څنګ موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلاديش او افغانستان په لږ تر لږه 2 کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغېزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو یې ډېر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلاديش په وړاندې په یو بریا او د 2 نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو 2 لوبډلو څخه یوه هم وګټي نو کولی شي چې سوپر فور یا د 4 غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به 2 لوبه د سپتمبر په 5 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست 1 پیل شوی او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې 2 هیوادونه پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلاديش له ټیم سره یو دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلاديش کې تمریناتي کیمپ لري او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوی له دې لوبډلې سره 2 لوبه د سپتمبر 4 ترسره کړي. افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په 2 پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالي وکړي. دغه 2 لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره یې غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمېر 2 چنده ډېر شوی. نور جزئیات ته سناکه کړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوری نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشري چارو پر وړاندې د خندونو له کبله په موقت ډول ځنډیدلې دي. راپور کې راغلي دي چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو، د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړې دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلې په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې مېرمنې په ګډون شپږ بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلام کې 25 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو دراوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې وویل چې وسلوالو یې دا برید بیګا د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. همدارز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کې 2 تنه طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په پرونیو نښتو کې د پوځ یو افسر جګړن امیر عزیز او 2 سرتیري وژل شوي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. د دې ډلې په حملو کې سکل تر 500 ډیر پاکستانی پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو 8 میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړای دی. متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. او د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو لقوله خبر ورکړی چې په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بیګانی مشپه د دجیل او سامراسی مترمن شوي او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه.
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې لنډې دي، یتیمان دي، دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي.
دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي. په یو بل راپور کې د خلکو له هغو شکایتونو خبرېږي چې وایي د ډالرو له لوړېدو سره سره نرخونه د پخوا په څېر وبخښي، د ډالرو له ټیټېدو سره سره نرخونه د پخوا په څېر لوړ دي.
ډالر موږ په کټه کې لوی دی، خو د خوراکي توکو بیې ما سې لوړې دي. قزاقي اوړه اوس په 1400 څخه د 1200 روپۍ باندې ما سې اوس خلک خرڅوي، او غوړي په 900-950 روپو پورې خرڅېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستی حال درکړو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د رغنیزو پروژو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړی چې جزئیات تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته. فکر کوم چې زمونږ خبریال چمتو دی راپور ورکولو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډېدلي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه د کارکونکو او وسایلو د لیکت پر چارو محدودیتونه او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش را سره دی. تلاش سمیره بنی وکي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې تیر جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ پنځوس مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتا ځنډول شوي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا له قوله راغلي چې د نورو ننګونو ترڅنګ د خزینه مرستندویو کارکوونکو پر کار بندیز د لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د امنیت شورا دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو
مخکې د افغانستان په اړه د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي زموږ همکار اوروي.
Stars and Stripes ورسپانه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان کډوالو یو کورنۍ د خپلې دولس کلنې لور ویر کوي چې د اوریګان په یو هاوس کې ساور کړه. ورسپانه لیکي د افغانانو یو جوړه چې کله دوه کاله مخکې له خپلو پنځو ماشومانو سره له افغانستانه وتښتېد او د امریکا په اوریګان ایالت کې خپل نوی کور ودان کړ د امنیت او هیلو په تمه وه. ورسپانه څرګندوي چې د دې جوړې هیلې د جمعې په شپه هغه وخت مړاوې شوې چې د دوی ټولس کلنه لور منیشا عظیمي د پورتلند په سیمه کې په یوه سرخلاص هاوس کې مړه شوه. ورسپانه د منیشې د کورنۍ په وینا لیکي چې منیشا د دوی د ژوند رڼا وه چې په تعلیمي ډګر کې د لاسته راوړنو له امله مشهوره وه. د مطلب په دوام کې راغلی دي چې منیشې هیله لرله چې ډاکټره شي. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د عظیمي کورنۍ داغو سلګونو زرو لډلې څخه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له افغانستانه وتلې دي. د راپورونو له مخې تر اوسه د دغو ډیرو افغانانو د کډوالۍ درخواستونه نه دي منل شوي او له دې امله دوی خپل راتلونکي ته اندېښمن دي. واشنګټن اگزیماینر د امریکا د تفتیش د عمومي دفتر د راپور له مخې څرګندوي چې د سلګونو زرو افغان کډوالو د ځانګړو ویزو د بهیر د چارو د چټکۍ په برخه کې د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت هڅې کافي نه دي. ورسپانه لیکي چې دغه وزارت په پیل کې له ډیرو منابعو استفاده وکړه چې د 2020 کال په پیل کې دا بهیر ساده کړي، خو د تفتیش د عمومي دفتر د راپور په استناد پر کابل د طالبانو د واکمنۍ له امله د ویزو تقاضا خورا زیاته ده. هغه افغانان چې له امریکایي پوځیانو یا قراردادیانو سره کار کړی دی د امریکا د ځانګړو ویزو د ترلاسه کولو حق لري. د لویدیځ وی بلې چاپي خبرونې ګلوب اینډ میل په افغانستان کې د کاناډایي پوځیانو د وسلاکار په اړه مطلب خپور کړی دی چې د کاناډا د فدرال دولت پر ضد اوس دعوا کړې ده. دا ورسپانه لیکي د کاناډا یو پوځي سلاکار چې د ژبې او کلتور په برخه کې د ناټو په چوکاټ کې په افغانستان کې خدمت کړی د جولای په وروستیو کې خپل شکایت ثبت کړ. د مودې شو چې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د کورنۍ ته د پناه اخیستو اجازه نه ورکړي. ګلوب اینډ میل لیکي چې د می په میاشت کې هم دوه نورو سلاکارانو چې د کاناډا له پوځ سره کار کاوه خپل شکایتونه درج کړي وو او د کاناډا حکومت یې تورن کړی وو چې ټینګار کوي چې د دوی کورنۍ په خو شرایطو برابرې نه دي چې په کاناډا کې پناه واخلي. د دې مطلب په دوام لولو چې دا درې سره سلاکاران د کاناډا حکومت تورنوي چې اوکراینیانو ته امتیازات ورکوي او افغانانو ته چې له طالبانو په تیښته دي پاملرنه نه کوي.
ازادي رادیو ته غوږ کیسه موږ خبرونه د رادیو ترڅنګ موږ پر وې پڼه هم لوستلای او ریډلې شې موږ پته ده. ازادي رادیو ټکی کام هم دا ډول ټولنیز شبکې کاروي نو په ټوئیټر یا ایکس کې هم دا ډول فیسبوک او انستګرام کې هم د ازادي رادیو پاڼه تعقیبولای شي او لدی لري هغه مطالب چې لا ازادي رادیو خبريږي هغه ته لاسرسی پیدا کولای شي. اوس هم یو بل راپور د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسیدونکي وایي په دې وروستیو ورځو کې د بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت شوی خو د توکو بیې نه دی راټیټې شوي. دوی وایي کله چې افغانۍ لږ هم خپل ارزښت وبایلي نو سوداګر او هټیوال د توکو بیې لوړوي، خو که د افغانۍ ارزښت هم هر څومره لوړېږي نو بیا بای په مغه حالت پاتې وي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د افغاني د لوړېدا سره د توکو په د توکو د بایو په رټېدلو کې کار وکړي. نور حال په دې راپور کې
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غوړو بوشکه په لاس کې ده. دی وایي په هغه بیه یې واخیسته چې لس ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهېږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا دېرش کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو دوو ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړېږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړېږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوی ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دوی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسېدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمي په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دي راټیټ شوي.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو تر څنګ د میدان وردګو اوسېدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړې کلي اوسېدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نورو اثارو په وړاندې پورته شوې د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو له پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې د راټیټې سي. دوی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیو په راټیټولو ټینګار وکړي. دوی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړېږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. ومو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځوابونه وایو.
په کونړ کې د فوایدامي ریاست مسؤلان وایي د مروري ولسوالۍ اړوند غاښي کنډ او سړک د رغولو او ترمیم چارې پیل شوي. یاد ریاس یاد سړک د ډیورن فرضي کرښې ته په رسېدو کې د کوزه پښتونخوا له باجوړ څخه له راغلي سړک سره یوځای کېږي او په وسیله یې کونړ له کوزې پښتونخوا سره وصلېږي. پخوا په همدې سړک هره ورځ په لسګونو موټرو تګ راتګ کوه، خو د پاکستاني حکومت لخوا چې له کومې ورځې راهیسې په ډیورنډ کرښه اغزن سیمونه غځول شوي او دروازې تړل شوي، له هغه وروسته پرې تګ راتګ بند شوی او د کرښې دواړو خواوو ته پراته ولسونه یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګه په چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د مروري ولسوالۍ د غاښي کنډو ته غځېدلې سړک زیات کنډو کفر شوی و او په تیرو شاوخوا دیرلسو کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و، خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاښي کنډو کې پرتو پوله ساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کېږي او همداراز په تیرو څلورو اخترونو کې یو شمېر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرښې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاښي کنډو په نوم باندې یادېږي د فرضي کرښې سره لګېدلی ځای دی، 15 کیلومتره سرک تقریبا دی لیوا د طرف نه، کومه چې د مونږ لیوا ده د کونړ ولایت او د قلي اردو د طرف نه د آغی درغونی چار شروع دی او عملی کار رو باندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نیزی راتون که وقت دا سرک جوړ شي هیوادوال بچی کم دی پسانه سر وقت سفر که یا زیده خواه زیده خواه منظره داری خلکو دا پار بڑی مثبت گام بیده. انشاءالله
دا غاخی کندو سرک ترمیم و رغول و چاری پا داس حال که دا طالبانو دا دفاع وزارت لفا پیل کی گی چی د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخی کنډو بن شاهی او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي خو تر دې د مورته پاکستان او چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندې دوسره د ډیورن کرخې دواړو